ele me farei casa a la canarela.
خلق د پخوانی خوانځي او د درسي سوي په حق له سوایي
په خو سیستم ډیر زیات خو سیستم واو کوم مکتبونه ول خو ډیر خو مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول
نن همدا موضوع چیرو په پایل کې د لومړني خوانځي د پرانستلو په لرغونتوب خبرې کوو ورپسې د پخوانی خوانځي او په درسي نصاب غږیږو د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه همایون هیواد وړاندې کوم
ښوونه او روزنه د هیوادونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. هغه هیوادونو چې پیشرفت کړی هغوی لومړی ښوونیز او روزنیز پړاوونه وهلي دي، وروسته یې بریاوې او ویاړنې خپلې کړې دي چې دا د ښوونې او روزنې کمال دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ښوونه او روزنه د امیر حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شوه. یاد امیر معرف ته ډېره پاملرنه وکړه. د ده په وخت کې رسمي او غیر رسمي زده کړې موجودې وې. د نوموړي امیر په وخت کې یو شمېر ښوونځي پرانستل شول چې د حبیبیه ښوونځی لومړنی ښوونځی و. یاد ښوونځی د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې په 1903 میلادي کال کې تاسیس شو. د دې لیسې اوسنی مدیر وایي چې په پیل کې مدیر او یو شمېر ښوونکي د هندوستان له هېواد څخه وو. وړاندې تر دې چې د حبیبیه لیسې لرغونتوب وڅېړو، له هغه څخه مخکې وختونو ته ورګرځو او د ښوونې او روزنې په اړه ځان خبروو. په دې هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهاند رازقي نړیوال وایي
تعلیمات چه کرل، دکره چه کرل، تراکم زیر پا دینو علومو بانی و لگرگی پر اسم خط بانی و بینو پا کورنوی که تعلیم تربیه شروع کرل دیر کم خلق پا کورنوی که دی سواد خواندن معاولین شروع چوکلا دخپل قبلگاس امنا و پا دویم خدمه که دخپل رورنا چه آغم زمان در مامان چه میرزاو داغن سواد دکره پا افغانستان که زیادتر شخصیتون چه منگورو خصوصا پا علمو که آغی پا خپل کم رسمی تحصیلات ندیل رلی در مثال پا تو گیو سی جمال دین افغان برتا یاد کو چه آغا پا خپل دخپل پلار نا تحصیلات کری دیو بیا چه کابل کرا که در علماء نی کری پا کم مکتب کنی نو پا عموم صورت بانی مکر دینا چه پا افغانستان که علم او پوه زدک را شروع شی آغا پا مکتبونو که ندی بلکه پا کورانوی که دی
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی د حبیبیه لیسا و. د حبیبیه لیسا په پایل کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د پنجشنبې په ورځ په 1202 هجري شمسي کال په ار کې پیل شو. د حبیبیه د ښوونځي د تاریخ په هکله مو د یادې لیسې له استاد علم ګل فیضي څخه پوښتلی دي. نوموړی له 20 کلونو را په دې خوا په دې ښوونځي کې ښوونکی دی.
حبیب الله خان د وخت د حکومت واکه چې په لاس کې د خپل وزیرانو سره په دې فیصله وکړه چې موږ داسې یو مکتب به جوړ کړو چې هغه کې د ټول هیواد اولادونه او بچیان درس وایي، خارج ته که زمینه ورته برابر شي، برسونه ته ملال شي. نو په افغانستان کې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې اولنی مکتب د هغې وخت نه تر اوسه پورې 1916 کاله تیر شوي دي. د دې یو استاد چې موږ پیژنده هغه سالم احمد قنداري و چې د پښتو ژبې تدریس کوو او مدیر د دې حبیبیه د لیسې ډاکټر عبدالغنی و چې د هندوستان د کشور د هغه قرارداد پر اساس باندې چې د هغه وخت حکومت او د هند حکومت سره کړی و ډاکټر عبدالغنی د مدیر په صفت دلته دنده اجرا کوله.
له حبیبیه لیسې نه وروسته امان افغان لیسه، امانی لیسه، غازی رشتیه ښوونځی، استقلال رشتیه ښوونځی، رسامي، نجاري، معماري او نور ښوونځي تاسیس شول. په دې اکله رازقي نړیوال وایي چې مکتب هغه وخت تر لسم ټولګي پورې و.
په دغه وخت کې ښځینه مکتبونه نه و او مکتبونه ښځینه چې تاسیس شوي دي هغه د اعلیحضرت غازي امان الله خان په وخت کې تاسیس شوي دي. د دینیاتو مضمون به تدریس کېده، دری، حساب، جغرافیه او خط، همدارنګه پښتو چې اردو به هم تجربه کېدله، ترکي به هم دغه کېده، انګلیسي به هم دغه کېدله. دینیات به هم دغه ادامه ورکوله، تاریخ، جغرافیه، ژبې ته چې هغه مخکې مې تعار وکړو او رسم الخط هم دلته اضافه شو، حفظ الصحیحه چې یو مضمون و د سی پی دا هم اضافه شو. په لس کالو کې به د یو چا تحصیلات ختمېدل، هغه به چېرته ته هغه به بیا یو وروسته مثلا دارالمعلمین په نوم و هغې ته به بیتله. معمولا د دې پخوا کې امر د وزارت معارف و چې په ټول د هیواد په ټولو نقطو کې باید د جوماتونو کې هم د مولیانو د خوا نه تدریس وشي مطابق د نصاب نه چې په خپله وزارت معارف به ورکوو هغې کې به بیا نو په پخوا غوندې په عنعنوي توګه باندې تحصیل کېدل. څو نور مکتب مکتبونم د حبیبی د لیسې شاخې رحمت شولې، مثلا باغ نواب، مثلا خافیه یا دغه پرانچا یا پرانچا خدام حضور علی او د دې پوهته د هنود مکتب.
که څه هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې ښوونې او روزنې ته ډېره پاملرنه کېدله او هڅې دا وې چې هم خلک د تعلیم په ارزښت پوه شي، خو بیا هم یو شمېر کسانو نه غوښتل چې خپل بچي درس ته ولېږي. دوی فکر کاوه چې په ښوونځي کې به د دوی په اولادونو ظلم کېږي. خان به د دهقان زوی د خپل زوی په نوم ښوونځي ته لېږه. په دې اړه نور معلومات د کابل اوسیدونکی منان راکوي.
زمونږ نیکه خو د مکتب له دورې نه داسې قصه کوي چې د خپل د نیکه قصه یې مونږ ته کوله، او مونږ ته به ویلې چې پخوا چې اول ځل په افغانستان کې مکتبونه په رسمي بڼه باندې افتتاح شول او پیل شول، نو خلکو دومره تمایلات نه ښودل چې خپل بچیان ورته ورولېږي. مونږ ته پوښتنه وکړه چې ولې، نو ویلې چې داسې ذهنیتونه له خلکو سره موجود ول چې په مکتب کې به دی په دې 4 ساعته 5 ساعته چې سبعی نه ځي تر 12 بجو پورې په دې باندې مالته څه تیریږي، یا دې ته څه شی درس ورکول کېږي، دې ته مثال وهل کېږي، ټکول کېږي، دې نظربند او کلابند ساتل کېږي. نو د همدغه ذهنیتونو د وجې نه به دې خپل زامن په اسانه نه لېږل. کله به چې د دولت له خوا نه به باندې جبري ورباندې غږ وشول چې تاسو خپل ماشومان راوسئ مکتب ته، نو دوی به له مجبوري ورځې نه د خپل د دهقانانو یا د مزورانو بچیان ورستول، او همدا به ویل چې هر څه تیریږي په همدې تیر شي، خو د موږ زامن دې ته نه بچ اوسېږي.
هغو ملتونو چې تعلیمي پړاوونه وهلي دي، د هغو ملتونو څخه ستونزې کمې دي چې لا تر اوسه د دغو پړاوونو ترڅنګ هم نه دي تیر شوي. یعنی څومره چې د تعلیم کچه لوړیږي، په هماغه اندازه د نن او سبا ستونزې حلیږي، او څومره چې د تعلیم خواوې بې خونده کیږي، په هماغه کچه د ژوند هوساینه زیانمنېږي. د حبیبیه لیسه هغه لیسه ده چې د جمهور رئیس په کچه زده کوونکي روزلې دي. بیا هم فیضي وایي
دومره ډېر علمي کدرونه جامع ته تقدیم کړي دي. رامې د کرزی د دې مکتب نه دومره لوی خلک، عبدالرحمن پژواک، انور الله قحدي چې وخت وزیر د مالیې او د دې مکتب نه فارغ شوی دی، مکتب د هنر په برخه کې، د ساينس په برخه کې. دې مکتب په مخکې وختو کې یوه مجله لرله چې دا مجله به چاپېدله د حبیبی د لیسې په نامه.
ښوونه او روزنه د انسان په کړو وړو کې د پام وړ بدلونونه رامنځته کوي. د ښوونې او روزنې په وسیله یو موجود له خپل چاپېریال سره پېژندګلوي پیدا کوي، له چاپېریال څخه د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ګټه اخلي. له ښوونې او روزنې پرته په ژوند کې وړاندې تګ ستونزمن دی. د غزنی اوسیدونکی سراج وایي چې پخوا که ښوونځي کم هم و، خو سویه ډېره لوړه وه، او علت هم دا و چې عام خلکو هم په دې برخه کې مرسته کوله.
پخوا وخت په یو شمېر اندازه باندې مکتبونه وجود درلود، ښه فعاله مکتبونه ول، له هر لحاظ څخه سټنډرډ مکتبونه برابر ول. متاسفانه اوس بې شمېره هم خصوصي مکتبونه شته او هم دولتي مکتبونه شته. متاسفانه چې هغه پخوا چې کوم مکتبو کې کوم معیار و یا کوم سیستم و یا په کوم سویه شاګردان فارغ کول، نه په خصوصي وکیلدل کې او نه په رسمي وکیلدل کې. یعنی پخوا سیستم ډېر زیات ښه سیستم و، او کوم مکتبونه ول خو ډېر ښه مکتبونه او ډېر فعاله مکتبونه ول. دوه ساعته په شواروس کې درس وایي او نور ټول باقي وخت دی لري، هغه یا په ګیم باندې تیروي، یا یې په انټرنیټ باندې مصرف وي، یا په فیسبوک او په نورو شیانو باندې مصرف وي.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې د ښوونې او روزنې سیستم ته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر جدي پاملرنه وشوه، او په مرکز ولایتونو کې د ځوان نسل او تنکیو ماشومانو د سالمې روزنې په خاطر هڅې پیل شوې چې د همدې هڅو په لړ کې افغان ولس د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. که څه هم اوس له دولتي ښوونځیو سره شخصي ښوونځي هم په کار بوخت دي، خو دا چې د اوسنیو او پخوانیو ښوونځیو ترمنځ څه توپیر و، په همدې اکله د پوهنې وزارت له یوه کارکوونکي محمد هاشم فقیری سره غږېدلې یو.
د هغوی سویه خو نسبتا نن ته چې ګورې، هغوی په ډېر عالي روحیه باندې، هغوی ډېر په شوق او رغبت او میل باندې دوی را روان و مکتب خواته یا علم زده کول، او نن سبا چې ګورو تر هغه وخت پورې ډېر فرق دی. 1350 هجري شمسي کال پورې استادان زموږ تر 9 سن پورې سویه دي علمي و، مګر ډیر با استعداد خلک وو. علاوه دغه د مکتب کتابونه، نور کتابونه هم دوی علمیت درلود. یو خو شوق و علاقه و رغبت و، او بل دا چې نسبتا لننو امنیت خو، تشویش کې نه و، ذهنونه آرام و. رښتیا هم نن سبا مشکلات ډیر دي، او ډیر شاګردان سي د مکتب شاګردان او ډیر خاص احترام معلمینو ته، یعنی هغه مر احترام خپل والدینو ته کول، لیاغنه بیشتر احترام خپل استادانو ته درلو. اکثره خلک په صفت شاګرد سره روان او هغه یو ځان ته ځنګل هدف ترلو.
امیر حبیب الله خان وروسته د هغه زوی امیر امان الله خان چې کله وخت ورسید، نوموړي د اساسي قانون د تشپیتمې مادې له مخې ښوونځي ته تګ تر ابتدایي درجې پورې اجباري کړ. په 1921 میلادي کال کې د افغانستان او فرانسې د ګډې پریکړې له مخې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره بهر هیوادونو ته ولېږل شول، تر څو په راتلونکي کې د هیواد سیاسي، فرهنګي او اداري ستونزې د همدې لوسو ځوانانو د علمي او فرهنګي هڅو او تجربو له مخې هواري شي. دا وه د ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
سوکھنا